السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشهي د مازګر درې بجې دي نن د اتوار ورځ او د 2013 کال د دسمبر 13 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کار کړی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو 19 پروګرام د مشال مرکه هم لرو او ریدل یې مهي روي خو لومړی زموږ د همکاري انیس اجمل لا خبرونه اورو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې طالبانو په سعودي عرب کې لافغان حکومت سره د خبرو کولو نه انکار کړی دی د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلی سلو کې د صنعتي مرکز جوړولو ویلي دي او په بنگلاديش کې نن د انتخاباتو پر مهال لږ تر لږه 10 تنه وشل شوې دي د خبرونو تفصیل طالبانو راتلونکي میاشت په سعودي عرب کې د افغان سولې په برخه کې د خبرو پړه د افغان حکومت وړاندیز رد کړی دی د طالبانو یو مشر رویټرز خبري ایجنسی ته د نوم نه خودلو په شرط نن ویلي چې د طالبانو استاسي به په جنوري کې له امریکایي چارواکو سره د افغانستان سولې پر بهیر خبري کوي او هغه مذاکرات به پر مخ وړي چې د ابوظبي په غونډه کې نامکمله پاتې شوي وو د طالبانو د مشر دا هم ویلي ټولو شراکتدارانو ته یې دا واضح کړی ده چې له افغان حکومت سره به خبرې نه کوي بل خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د قطر د یو ورځنی سفر په ترڅ کې په دوحه کې دی نن د پاکستان سرکاري میډیا ویلي چې قریشی د قطر له وزیر اعظم او مرستیال وزیر اعظم سره په ملاقات کې د سیمې په صورتحال او د افغانستان د سولې په بهیر خبرې وکړي د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلی سلو کې د صنعتي مرکز جوړولو پریکړه کړې ده پرون د خیبر پختونخوا وزیر اعلی له دفتره خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې په پخانه فاټا او پاټا یعنی نیمو قبایلی سیمو کې به د صنعتي او اقتصادي مرکز جوړولو سره د اغو علاقو معاشي حالات ښه شي د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې په غونډه کې د نوخار پر شکې کې د ماډل اقتصادي مرکز جوړولو ته د حتمی شکل ورکولو هدایت هم ورکړل شو د خیبر پختونخوا حکومت وایي له ماشومان سره د جنسي تیریو او د نورو جرمونو د مخنیوي لپاره نوی قانون سازي کوي چې پکې به د مجرم لپاره سختې سزاګانې موجودې وي د خیبر پختونخوا د قانون صوبایي وزیر سلطان محمد خان پرون مشال ریډیو ته ویل چې په هزاره ډیویژن او نوخار کې دوه ماشومان سره د جنسي تیریو پیښې د اندېښنې وړ دي
مونږ لګیا یو دې باندې مونږ اسمبلی کې پرون خبرې کړې او مونږ نوې قانون سازي وروړو چې اسپیشلی دا قسمه چې دا ډېر درندګي سره چې دا کم قسمه دا جرمونه کې هغه باندې مونږ خپل هوم ورک شروع کړی دی چې هغې کې به ډېرې زیاتې سختې سزاګانې موندي او
بلخوا د ماشومانو حقونو لپاره کارکوونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د جنسي تیریو یوه وجه د حکومت له لورې سمه قانون سازي نه کول دي د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار وای از خود نوټیس یا سوموټو یتل د خلکو د بنیادی حقوقو د تحفظ لپاره غسته او د عدلی آئینی ذمہواری ده ثاقب نثار پرن پلاور کې یو غونډه تول چې له آئینی اختیارات پرته کار نه کوي نو موړی سیاتکړه
په آئین او قانون کې عدلیه ته د ولس د بنیادی حقوقو د ساتون کې ذمہواری ورکړل شوې ده د عدلیه کار هسپتالونو چلول نه دي خو کوڅو کې پچرولو کې غفلت کوي نو زه به پر ضد اقدام کوم ځکه چې ژوند کول د هر وګړي اولنی حق دی او زه به د دې دفاع کوم
ثاقب نثار دا سرګندونی په داسې حال کې کړی دي چې په دې وروستیو کې اپوزیشن ګوندونو تور پورې کړ چې عدلیه د مقدمو اورېدو او فیصلو ورکولو پر ځای انتظامی چارو کې لاس وهنه کوي پرون د پیښور د خبریالانو مرکز یا پریس کلب انتخاباتو شو چې پکې سید بخار شاه باچا د پریس کلب مشر انیلا شاهین د مرستیالي مشر او جمیل مومن فاینانس سیکرټری وټاکل شو په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې د خبریالانو مرکز په انتخاباتو کې شاوخوا 400 خبریالانو رائے وکارولې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅ داسې شواهد نه لري چې په دې هیواد کې د ایران د منفي او تخریبي فعالیتونو رپورټونه ثابت کړي د امریکا دفاع وزارت په یو نوي رپورټ کې ویلي چې ایران په افغانستان کې طالبانو ته مالی سیاسي مرسته او وسلې ورکړي دي د امریکا د دفاع وزارت د خبري کانګرس ته په یو رپورټ کې کړي دي تهران مخکې داسې تورونه رد کړي دي خو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمدي پرون مشال ریډیو ته ویل چې کابل او تهران دوستانه روابط لري او د دې اړیکو لا پراختیا وارا غنی د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره نن په بنگلاديش کې دامو انتخاباتو پر مهال پنختو کې لګتر لګا لستنا وشل شوې دي. اسوسییټډ پریس او اف پی اژانسونو د پولیسو په حواله ویلي درې تنه د پولیسو په ډسو کې، شپږ تنه د واکمن ګوند عوامي لیگ او د اپوزیشن بنگلاديش نېشنلیست ګوند د پلویانو ترمنځ پنختو کې وشل شوې دي. د چارواکو په خبره د اپوزیشن ګوند پلویانو په حمله کې بیا یو پولیس وشل شوې دي. له دې وړاندې د وزیر اعظم شیخ حسینه حکومت لخوا د اپوزیشن سي د کار روایانو پر مهال په انتخاباتي مهمونو کې د تشدد پیښې هم شوې وي. نظر پښتنې ښایي چې شیخ حسینه به په څلورم وار په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړي. د مصر پولیس وایي سلویخت وسلوالې په بیلابیلو چاپو کې وشلې دي. دا لاغرست ده چې په غذا کې احرامو سره نستې د جمعې په ورځ د سیلګرو پر بس په برید کې څلور کسان وشل شو. د مصر د کورنیو چارو وزارت پرون ویل په غذا او شمالي ښار سینا کې د تراګرو په درې پټنځایونو بریدونو کې سلویخت کسان وشلی دي. د مصر سرکاري ټلویزیون د کورنیو چارو د وزارت په حواله وایي تراګرو پلان درلود چې په سرکاري ادارو د سیلانیانو پر سیمو امنیتي ځواکونو او کلیساګانو یو لړ بریدونه وکړي. او اخیری خبر ده چې د ایران په سر ښار تهران کې پرون د آزاد اسلامي پوهنتون زده کوونکو مظاهره وکړه. تیره اونۍ د دې پوهنتون د ساینس او څېړنې د کیمپس مخې ته د زده کوونکو یو بس واوړېد چې لس زده کوونکي پکې مړه او ویشت زخمیان شول. په تهران کې د آزاد اسلامي پوهنتون مظاهره چیانو پرون د دې پیښې پر ضد سخته غوسه وکړه او پکې ځینو کسانو د دې پیښې تور د یونیورسټۍ په مشرانو پورې کړ او د هغې د استعفا غوښتنه یې کوله. د خبرونو پای او زم د همکار نه د سبانی موسم حال اورو.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلیریش ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت یو او زیات نه زیات نولس، په بنو کې به کم نه کم دوه او زیات نه زیات نولس، او په کوټه کې به کم نه کم منفی دوه او زیات نه زیات ولس ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې به واوري. نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له کتري چارواکو سره د افغانستان او د سیمې پر امنیت خبرې کړې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت فیصله کړې چې په دې صوبه کې شامل کړل شو قبایلي سیمو کې به صنعتي او اقتصادي مرکزونه جوړوي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د جنسي تیرو په خو د مخنیوي لپاره نوي قانون سازي کوي.
موږ څه سټپس وایو چې دا کیسه مې اقدامات واغشتي شي چې هغه کې دا کیسه مجرمونه بیان نشي نکی او خو پرمه کړه چې سکیږي چې هغه ته بیا سخت سزا ملوي.
او د مشال مرکه کې د افغانستان د ټولنیزو چارو فعال زکیا وردک خبري اوري.
تاسو ته خو معلومه ده چې دا وطن کې په موږ ټولو باندې حق لري چې ټول موږ خدمت ورته وکړو. نو د ما پلار او ما ورور خپل سر په دغه وطن باندې ورکړو.
دا مشال تر څنګ یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. افغان طالبانو په روانه میاشت کې په سعودي عرب کې د افغانستان د سولې په اړه په مذاکراتو کې لګډون انکار کړی دی. دا په داسې حال کې چې نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په دوحه کې له قطري چارواکو سره د افغانستان او د سیمې پر امنیتي مسلو او د افغان سولې پر عمل خبرې کړې دي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې. رویټرز خبری اجانس ته د افغان طالبانو یو مشر د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې دوی به د سعودي عرب په جده ښار کې د غرب ملاتړ لرونکي افغان حکومت سره په رسمي خبرو کې ګډون نه کوي او د جنوري په میاشت کې به په سعودي عرب کې له امریکایي چارواکو سره د سولې د عمل په اړه خبرې له هغه ځایه بیا پیلوي چې په کوم ځای په ابوظبي کې پاتې شوي وي او زیاتوي چې ټولو خواو ته دا هم ویلي دوی به له افغان حکومت سره خبرې نه کوي. د افغان طالبانو دا دریځ په داسې وخت مخې تراغله چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن په یو ورځنی سفر دوحا ته رسیدلې دي. د پاکستان ډان ورځپاڼه کې شاه محمود قریشي نن د قطر د وزیر اعظم شیخ عبدالله بن نصر بن خلیفه ثانی، مرستیال وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر سره لیدلې دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي قریشي په دغه سفر کې د افغانستان د سولې په عمل او په یو شمېر نورو مهمو مسلو له قطري چارواکو سره خبرې وکړې. تحریک انصاف گوند پر خپل ټوئیټر پاڼه په یو ویډیو کې قریشی دوه ته د تګ وړاندې وای د افغان طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په لړ کې چین ماسکو کابل ته لاړو او همدې سلسله کې دوه ته سفر کوي. دا په داسې حال کې دا چې د دسمبر په 18 او 19 د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کې ناسته وشوه چې پکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او یو شمېر نورو امریکایي چارواکو په ګډون طالبانو د پاکستان، متحده عرب اماراتو، سعودي عرب او د افغان سولې د عالي شورا یو پلاوی ګډون کړی وو. په هغو خبرو کې هم طالبانو له افغان پلاوی سره د لیدو انکار کړی وو. بلخوا رویټرز کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي چې مشران یې د افغانستان له حکومت سره خبرو ته نه کښېني. د افغانستان د ولسمشر اشرف غني د حکومت یو نږدې چارواکي رویټرز ته ویلي دوی به د طالب مشرانو سره د مذاکراتو او سولې په اړه د سفارتي خبرو د پیلولو هڅه کوي.
اوریدونکو څنګه چې تاسو واورئ، طالبانو د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو وړاندیز رد کړی. ټاکل شوی چې د سولې د خبرو بل دور راتلونکي میاشت په سعودي عرب کې ترسره شي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن د قطر د چارواکو سره په دوحا کې لیدلی چې پکې د افغانستان د سولې په عمل خبرې هم کړې دي. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار طاهر خان د ټلیفون پلی کړی. تاسو ته ستړي مشي وایم او په دې اړه څه وروسته تفصیل لري؟
ډیره مهرباني تاسو. اول که د شاه محمود قریشی په سفر باندې مختصر خبرې وکړو، پاکستان اوس غواړي چې کم د پاکستان په ذهن کې ځینې شیان دي، په هغې کې ځان سره د سیمې د هیوادونو بیا د هغو ملکونو چې هغوی په افغانستان کې د افغانستان په سوله کې یو ډېر فعال رول دا وخت هم دی او کېدای شي په راتلونکي کې هم، ځکه چې سفارتي کوششونه زیات شوي دي. قطر نه وړاندې تاسو خپل هم ذکر وکړو، خو د قطر سفر زما نظر باندې په دې باندې مهم دی چې یو خدا چې په متحده عرب اماراتو کې شو، پاکستان په هغې کې شامل و، سعودي عرب و، متحده عرب امارات خپل هم پکې وو، نو داسې امکان به وي چې شاه محمود قریشی خو هغې ته معلومات ورکړي چې څه پرمختګ شوی، ځکه چې د متحده عرب اماراتو خبرې هغه ده قطر کې چې کوم بنیاد ښودل شوی او دا د هغې یو لوړه سطح وه، ځکه چې په هغې کې بیا د پاکستان او د سعودي او د متحده عرب امارات خلک ناستو، هغه فوجیان وو، هغه د انټلیجنس خلک وو، او دا لکه دا شیان خو اسم لکه په افغانستان نه مسله په دغه امریکا کې هم دننه هم یا پاکستان کې دا هم دغه خلکو په لکه د هغې په لاس کې دنو، د هغې پکې یو رول و. نو قطر به خبرو چې هلته څه شوي، ځکه چې یو حساسیت هم شته یا د سعودي عرب او د قطر د متحده عرب امارات هغه تعلقات کمې نو کېدای شي او پاکستان بار بار خبره کوي چې دغه خبرې پاکستان دا وقعي چې د دې سهولتکاري هم دي کړې ده، دغه خبرو دا هر څه شوي دي، انتظام هم دي کړی دي. نو کېدای شي قطر په دې باندې خبرې او غواړي چې په راتلونکي کې بیا څوک، ځکه تر اوسه پورې د متحده عرب اماراتو خبرو یا په قطر کې چې په جولای، اکتوبر او نومبر کې بیا وشوي، لکه ډېر داسې هغه پرمختګ نه دی شوی. زما خیال یو چیلنج دی د پاکستان سیمه هیوادونو لپاره چې څنګه پرمختګ وشي.
او طاهر خان صاحب، څنګه چې تاسو ته معلومه ده، تاسو خپل هم ذکر وکړو چې د سولې د مذاکراتو بل غونډه چې دا به په جنوري کې په سعودي عرب کې کیږي، خو د طالبانو مشران بیا وایي چې له افغان حکومت سره به خبرې نه کوي، نو دا به په دې عمل باندې څه اثر پرې باسي؟
دا د ټولو نه یو لوی او مشکل یو چیلنج دی د پاکستان لپاره، بیا د هغو ټولو هیوادونو لپاره د چا چې طالبانو سره رابطې دي، او د روس لپاره، د ایران لپاره، بیا د چین لپاره، د چین خصوصي استازي د افغانستان لپاره هغه د تیرو دوه درې ورځو په اسلام آباد کې موجود دی. د دې ټولو هیوادونو اوس دا کوشش دی چې څرنګ طالبان افغان حکومت سره کښېنو، ځکه طالبانو بالکل پرون یو بیان جاری کړ، ځکه سعودي عرب کې د راتلونکي غونډې پاړه باندې د سولې شورا په کابل کې بیان ورکړ چې سعودي عرب غواړي چې د طالبانو د افغان حکومت خبرې په سعودي عرب کې وشي، لیکن طالبانو وویل چې نه کوي خبرې افغان حکومت سره په خپل دریځ باندې، هغې وي موقف باندې هغې تر اوسه پورې ولاړ دي. نو چې افغان حکومت سره خبرې طالبان نه کوي، دا یو مشکل دی. وګوره، د متحده عرب اماراتو د غونډې ته زه خو په دې انداز ګورم چې هغې هغه کشیدګي طالبانو سره او هغه معامله واپس لګه نور غونډې مشکل کړه، ځکه چې کله زلمی خلیلزاد د متحده عرب اماراتو نه لږ وخت بار پاکستان ته راغی، د پاکستان د فوج مشر سره ولیدل، او بیا چې کله کابل ته لاړ په کابل کې هغه په طالبانو باندې تنقید وکړ. نو لکه د ټولو دپاره دا اوس یو مشکل دی چې طالب څنګه افغان حکومت سره کینو، ځکه چې روس، پاکستان، چین، بل هیواد ټول غواړي چې افغان حکومت او طالبان دې برابر خبرو کې. افغان حکومت وایي چې تیار یم، طالب وایي چې نه کوم خبرې، او طالبان چې اوس کوم شرایط کوم راتلونکي غونډې سره کړ، افغان حکومت سره مفاهمه سره هغه چې کوم د امریکا او د افغانستان د حکومت ترمنځ په 2014 کال کې هغه چې کوم موافقه شوې وه، د سیکورټی اګریمنت شوی، هغه د طالبان وو چې هغه د ختم شي، بیا طالبان نور غوښتنې دي چې هغه ډېر مشکل ښکاري. نو یو پیچلی یو مشکل حالت دی د ټولو هیوادونو لپاره. د قریشي سفر نه خالي په دغه تناظر کې دي چې ځان سره دا ملکونه ملګري کی او طالبان به تکانی کی او هڅوي چې هغه افغان حکومت سره کړي.
سمه ده. کور مودان اوریدونکو، دا په اسلام آباد کې د مشال همکار طاهر خان صاحب چې تاسو ته تفصیل ادر کولو چې د افغانستان د سولې د عمل په اړه، او دا شان د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي چې نن یې په قطر کې له حکومتي چارواکو سره لیدلی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت فیصله کړې چې په دې صوبه کې شامل کل شو قبایلی سیمو کې به صنعتي او اقتصادي مرکزونه جوړوي چې دا را زیاتې سیمې د ترقۍ په لار روان شي. خو د صنعتکارانو او سوداګرانو د اتحادیې مشران وایي د حکومت لخوا په قبایلی سیمو کې نافذ کړل شوي د ټکس قوانین ناقص دي چې له وجې دې سیمو کې هیڅوک سرمایه کاری ته تیار نه دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار منور شانه.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان وای حکومت فیصله کړې ده چې په دې صوبه کې شامل کړل شو فاټا او پاټا کې د صنعتي او اقتصادي مرکزونو په جوړولو به د دغه سیمو پرمختګ یقیني کوي. نوموړي دا څرګندونه پرون په پیښور کې د اعلی پای په یو غونډه کې وکړې او وی ویل چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري منسوبې ګټې به هم نو شامل کړل شو قبایلی سیمو ته ورسیږي. د قانون صوبایي وزیر سلطان محمد خان بیگا مشال ریډیو ته په دې حق له ویل حکومت د قبایلی ضلعو پرمختګ ته ژمن دی.
لاله صاحب او ټول کابینت چې کوم دی مونږ دې کې ډېر سیریس یو چې اکنامیک اپورچونټیز چې کوم دی دا پیدا شي، او په دې باندې ډېر سیریس دا داسې صحاوي خبره نه ده. خو سیریس هوم ورک په دې باندې شروع دی. سر سټپس داسې دي چې هغه اوس شارټ ټرم دی، امیډیټلی هغه مونږ کو لګیږي. سر سټپس به هغه لانګ ټرم پروګرام وي ان شاء الله. پکیج دی فارټا چې کوم بخوانه فارټا اوس د خیبر پښتونخوا ایسه ده، نو دا غي خلکو ته مونږ یقین دیانی ورکو چې د مرجر سره به دا وی حالات چې کوم دین ان شاء الله هغه به ویني چې په هر مت کې ودا وی حالات ډیر ښه.
بل خو د خیبر پښتونخوا د صنعت او تجارت د خونې په خوانه مشر زاهد شینواره وای تر سوچې حکومت په قبایلی ضلعو کې اقتصادي مراعات نوی عملی کړي دا ډول فیصلې ګټورې نشي کېدلې. نو موړي زیاته کړه
سو پورې چې هغه سټرکچر چې کوم د ټیکسونو دی هغه صحیح عملی تور باندې نافذ نشي، نو زبانی خبرو باندې او په بیان باندې دا چیزونه کیږي نه، او نه د دې علاقې اقتصادي پرمختګ کېدای شي، نه په دې کې انویسټر راتلی شي، او نه په دې کې د چاینا سی پیک والا چاینیز انویسټمنټ خو پرېږده چې زموږ د قبایلو خلکو خپل انویسټمنټ چې دی د فاټانه بار دی. زه په خپله قبایل یم، زما انویسټمنټ هم د انډستری چې دا په سیټل ایریا کې ده. نو ډېر اندازه دا لګي چې په موجوده حالاتو کې په موجوده چې کوم ریسټریکشنو نظام دی د حکومتي نظام دی په دې کې د فاټا د اقتصادي صنعتي ترقی ممکنه نه ده.
وزیر اعلی محمود خان پرونی غونډې ته وویل حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه د افغانستان للارې د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته په غزولو هم غور کوي چې په نتیجه کې به یې د سیمه اقتصادي پرمختګ وکړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د جنسي تیریو پیښې د مخنیوي لپاره نوی قانون سازي کوي چې پکې به د مجرم لپاره سختې سزاګانې موجودې وي. حکومتي چارواکو مشال ریډیو ته دا خبره له هغې وروسته وکړه چې د جمعې په ورځ یوه بله ماشومه د جنسي تیری وروسته ووژل شوه. د ماشومانو د حقونو مبارزان وایي د جنسي تیریو پیښو لړکې ماشومانو او پلرونو ته د پوهاوي ورکولو او د سختې قانون سازۍ ضرورت دی. تفصیل د انیسا اجمل نور.
د خیبر پختونخوا د قانون وزیر سلطان محمد خان وایي په صوبه کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو پیښو ته په کتو یو نوی قانون سازي کوي. نوموړي د دسمبر په 9 مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حکومت د ماشومانو خوندیتوب یقیني کول غواړي.
دنا مخکې که تاسو یاد شي په مردان کې داسې واقع شوی وو، نو هغه خو بیا پولیس چې کوم هغې کې خپل انویسټیګیشن وکړو او هغې بیا هم نیولو. دا چې اوس کوم کېږي یو هزاره ډیویژن کې چې کوم شوی دی، هغې نه علاوه چې د نوبل اوس د نوخار نه چې کوم رپورټ شوی دی، دا ډېر د تشویش خبره خو ده. هغه خو په خپل ځای باندې ده، موږ پرې افسوس هم کوو، مزاحمت هم کوو، چونکې موږ دې وخت حکومت کې یو نو دا زموږ ذمهواري ده چې موږ داسې سټپس وایلو چې دا قسمه اقدامات واغشتي شي چې هغې کې دا قسمه جرمونه بیا نه شي نه کېږي. او
خیبر پختونخوا کې د بشری حقوقو مبارزانو د دسمبر په 18 په نوخار ضلع کې له یوې ماشومې سره د جنسي تیری پیښه غندلې ده. د نوخار د پولیسو یو مشر ویلي چې دا تکلنی مناهل مړې له مقبرې سره نږدې په خشکي سړک موندلې او د هغې په بدن د تشدد نښې ښایي چې ورسره جنسي زیاتې شوې دي. د ماشومانو حقونو مبارز امتیاز احمد وایي د وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې له ماشومانو سره د جنسي زیاتې پیښو زیاتېدو یو لامل د حکومت لخوا سمه قانون سازي نه کول دي.
چایلډ پروټیکشن او بیا سپیسیفیکلی په چایلډ سیکشوال ابیوز باندې موږ سره سلا موجوده نشته دی وخت په ملک کې. نو دا یو کمزوري ده چې خلکو ته معلومه ده چې نن پورې چې خلاف سالید اکشن نه دی اخیستل شوی. د پولیس ته نه ده پته چې موږ چایلډ سیکشوال ابیوز کې موږ ته کیس مخامخ راشي موږ به هغه په څه کې چارج کوو. نو هلته دویم فیکټر په کې دا راشي چې پولیټیکل انوالومنت راشي، چې کم یو ابیوز راشي نو هغه ابیوزر د پاره څه نه څه سفارش موجود دی چې پولیس بیا د کمزوري سایټ ته نه ځي، هغې چې کم ظاهره چې کم طاقتور کس وي د هغه طرف ته لاړ شي، نو هغه ویکټم ته سپورټ نه ملاویږي. نو ځکه چې یو کس له تاسو سزا ورکړي نو لس به نور ویریږي. نو دې وخت کې خبر الټه ده چې یو قسم سزا پراپر نه ملاویږي نو هغه لس نور انکاري شي.
پاکستانی رسنیو د دسمبر په 9 په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو خوندیتوب کمیشن چارواکو په حواله ویلي چې له 2011 کال د مینا تر 2011 دسمبر پورې ورسره د جنسي تیریو 222 پیښې رپورټ شوې دي چې پکې تر ټولو زیاتې په ایبټ آباد کې دي. خو د بشري حقونو مبارزان وایي چې حقیقي شمېرې تر دې زیاتې دي، ځکه چې اکثره پلرونه د شرم له وجې د جنسي تیریو پیښې نه رپورټ کوي. د ماشومانو حقونو یو بل مبارز ارشد محمود وایي پکار ده چې د ماشومانو سره د جنسي تیریو په اړه په سکولونو کې د پوهاوي پروګرامونه پیل شي او باید د پلرونو ټولنې او د اړوند ادارو ترمنځ د لړکې همکاري زیاته کړل شي.
ماشومان په دې خبره باندې پوه کړی شي چې څوک تاسو له لاس دروړي شي، څوک نشي دروړي، ځان به څنګه بچ کې، نه به څنګه وي، چاله به ځي چاله به نه ځي، دا ټولې خبرې ماشومانو سره کول ضروري دي. دویم نمبر باندې بیا مور او پلار چاپیرچل مشره د دې ټول یو کردار دی، څنګه به په ماشومانو باندې نظر ساتي، په چا کې ورته داسې صداغه ښکاري هغه به څنګه رپورټ کوي. د ماشومانو د تحفظ چې کوم ادارې دي، پولیس، ایجوکیشن ډپارټمنټ، د دې په خپلو کې رابطې او داسې خلک چې هغه په داسې معاملاتو کې مخکې ملوث پاتې شوي دي، د هغې باندې نظر ساتل، د هغې لسټونه جوړول، دا ټایپ خبرې چې کوم دي نو دا هم ډېرې ضروري دي. د چا چې په دې کې رول دی د ماشومانو په تحفظ کې، د هغې تربیت، دا درېم
د ماشومانو حقونو لپاره کارکونکو ادارې ساحل په یو رپورټ کې ویلي چې تیر کال په پاکستان کې له ماشومانو سره د جنسي زیاتې 3,415 پیښې رپورټ شوې دي، چې پکې 109 ماشومان له جنسي زیاتې وروسته وژل شوي دي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف ار ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخې ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل فخیر اپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
اوریدونکو اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د بنگلادیش او ولس ته دسمبر پر 13مه یعنی نن په ټول ټاکنو کې رائے اچوي. د هغه هیواد وزیر اعظم شیخ حسینه واجد په دریم ځل د بریا په تکل ده. له 1971 کال راهیسې چې بنگلادیش جوړ شوی، سیاستي اکثره تود او انتخاباتي عمل او حکومتونه یې د اړیګړي او بحراني حالت ښکار پاتې شوي دي. گل ایاس د بنگلادیش پر سیاسی تاریخ رپورٹ جوړ کړي، نو راځي چې وایو.
اوسنی بنگلادیش پخوا د پاکستان مشرقی برخه وه. د 1971 کال په انتخاباتو کې د شیخ مجیب الرحمن ګوند عوامي لیگ چې په 1909 سال پختم کال کې جوړ شوی و اکثریت قوه ګټه، خو مغربي پاکستان د انتخاباتو نتیجو منلو انکار وکړ او د فوج په لیږلو سره یې هلته د ملت پالو پر ضد عملیات شروع کړل او تر 9 میاشتو پورې خانه جنگی جاری وه. په 1971 کال د مارچ په 26مه بنگلادیش ازادي اعلان کړه او دسمبر میاشت پورې جنگ روان وو. د 1971 کال د دسمبر پر 3مه هند په جنگ کې شوا او د دسمبر پر 14مه د پاکستان فوج ماتې وخوړه. د 1972 کال د جنوري په 12مه شیخ مجیب الرحمن ډاکا ته ستون شو او د لومړي وزیر اعظم په حیث یې سوګند پورته کړو. او د 1915 کال د اګست په 15مه شیخ مجیب الرحمن او د هغه کورنۍ زیاتره غړي په فوجي بغاوت کې وژل شول. د شیخ مجیب الرحمن وژنې وروسته په یو کال کې پر لپسې فوجي کودتاوي وشوې، خو په 1918 کال کې جنرال ضیاء الرحمن د هیواد واکمن شو. جنرال ضیاء الرحمن د 1918 کال د اپریل په 21مه ولسمشر شو. د 1918 کال د جون په میاشت کې په لومړي وار د ولسمشر انتخاباتو کې ضیاء الرحمن کامیابی ترلاسه کړه، خو یو وار بیا اپوزیشن ګوندونو د درغلیو تورونه پورې کړل. د 1919 کال د فروری میاشت کې په لومړي وار عام انتخاباتو کې د ضیاء الرحمن ګوند کامیابی ترلاسه کړه او ژمنه وکړه چې په درې کلونو کې به فوجي واکمني ختم کړي او جمهوریت به بحال کړي. خو په 1921 کال د مئی په 13مه ځینو فوجي افسرانو په چټاګان کې ضیاء الرحمن په فوجي کودتا کې ووژلو. په دې حالاتو کې په دویم وار د ولسمشر انتخابات وشو، خو د فوج مشر حسین محمد ارشاد فوجي کودتا وکړه او د هیواد آئین او سیاسي ګوندونه معطل کړل. د 1926 کال په عام انتخاباتو کې حسین محمد ارشاد 500 کلونو لپاره ولسمشر منتخب شو، خو اپوزیشن ګوندونو د درغلیو تورونه پورې کړل. د اپوزیشن ګوندونو دوه مشران خالد ضیا او شیخ حسینه په ګډه د حسین محمد ارشاد واکمنۍ پر ضد مظاهره وکړې. خالد ضیا د وژل شوي ولسمشر ضیاء الرحمن میرمن او شیخ حسینه د لومړي ولسمشر مجیب الرحمن لور ده. په 1991 کال انتخاباتو کې د خالد ضیا ګوند بی ان پی جماعت اسلامي سره اتحاد وکړ او حکومت یې جوړ کړ. خالد ضیا د 1991 کال په مارچ کې د وزیر اعظم په حیث سوګند پورته کړو. د 1996 کال د فروری میاشت په انتخاباتو کې خالد ضیا ګوند په دویم وار کامیابی ترلاسه کړه، خو اپوزیشن ګوندونو بایکاټ اعلان وکړ او په هماغه کال کې د خونړۍ مظاهرو وروسته په دویم وار انتخابات وشول، خو دا وار د شیخ حسینه ګوند انتخابات وګټل. شیخ حسینه د 1996 کال په جون میاشت کې وزیر اعظمۍ سوګند پورته کړو. د 2001 کال اکتوبر میاشت انتخاباتو کې خالد ضیا ګوند کامیابی ترلاسه کړه، خو په هیواد کې دننه سختو حالاتو سره مخامخ شوه. د 2004 کال د اګست په 21مه اپوزیشن مشر شیخ حسینه په لاسي بم برید کې بچ شوه. په هغه وخت کې زیاتره خلکو د خالد ضیا حکومت په برید تور نکړه. د 2001 کال په جنوري کې انتخابات سیاسي اړیګړې له وجې وځنډول شو او په هیواد کې هنګامي حالت اعلان شو. په جولای میاشت کې حسینه واجد د درغلي په تور ونیول شوه. په سپتمبر میاشت کې بیا خالد ضیا هم د درغلي په تور ونیول شوه، خو دوی دواړو مشرانو اتحاد په نتیجه کې عدالتي کاروایی ختمه شوه او دواړه له زندانه خوش شوي. د 2009 کال انتخاباتو کې حسینه واجد وزیر اعظم منتخب شوه. شیخ حسینه د 2014 کال انتخاباتو مخکې د نگران حکومت نظام ختم کړ او همدغه وجه وه چې د خالد ضیا ګوند انتخاباتو بایکاټ وکړ. د 2014 کال انتخاباتو کې د واکمن شیخ حسینه ګوند اکثریت ترلاسه کړو او نوموړي په دریم وار وزیر اعظم منتخب شوه.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو له تاسو سره ده. نو د مشال ریډیو ترڅنګ اوسئ. په روانه خبرونه کې ستاسو لپاره 19 پروګرام د مشال مرکه هم لرو. د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي. لومړی لړ خبرونه د انیسا اجمل ناور.
طالبانو راتلونکي میاشت په سعودي عرب کې د افغان سولې په برخه کې د افغان حکومت سره د خبرو په اړه د کابل وړاندې سترت کړی دی. د طالبانو یو مشر رویټرز خبري ایجنسی ته د نمونه خودلو په شرط ویلي دي چې د طالبانو استازي به په جنوري کې له امریکایي چارواکو سره د افغانستان سولې په بهیر خبرې کوي. د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلي سیلو کې د صنعتي او اقتصادي مرکز جوړولو پریکړه کړې ده. پرون د خیبر پختونخوا وزیر اعلی له دفتره په خپور شوي بیان کې ویلي شوي دي چې په پخانۍ فاټا او پاټا یعنی نیمو قبایلي سیمو کې به د صنعتي او اقتصادي مرکزونو جوړولو سره د هغو علاقو معاشي حالت ښه شي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي له ماشومانو سره د جنسي تیري او د نورو جرمونو د مخنیوي لپاره نوي قانون سازي کوي چې پکې به د مجرم لپاره سختې سزاګانې موجودې وي. د خیبر پختونخوا د قانون وزیر سلطان محمد خان وایي چې په هزاره ډیویژن او نوخار کې له دوو ماشومانو سره د جنسي تیري او پیښې د اندېښنې وړ دي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار وایي از خود نوټس یا سوموټې تل د خلکو د بنیادي حقونو د تحفظ لپاره اغوستي او دا د عدلي آئینی ذمهواري ده. ثاقب نثار پرون په لاهور کې یوې غونډې ته وویل چې له آئینی اختیاراتو پرته کار نه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅ داسې شواهد نه لري چې په دې هیواد کې د ایران د منفي او تخریبي فعالیتونو رپورټونه ثابت کړي. د امریکا دفاع وزارت په یو نوي رپورټ کې ویلي چې ایران په افغانستان کې طالبانو ته مالي سیاسي مرسته او وسلې ورکړي دي خو تهران داسې تورونه ردوي. نن په بنگلادیش کې د عامو انتخاباتو پر مهال په نښتو کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس او ایف پی ایجنسیونو د پولیسو په حواله ویلي درې تنه د پولیسو په ډزو کې او شپږ تنه د واکمن ګوند عوامي لیګ او د اپوزیشن بنگلادیش نیشنلیست ګوند د پلویانو ترمنځ په نښتو کې وژل شوي. او د مصر پولیس وایي څلوېښت وسلوال یې په بېلابېلو چاپو کې وشلې دي. دا لاغه وروسته ده چې په غزه کې له احرامو سره نږدې د جمعې په ورځ د سیلګرو پر بس برید کې څلور کسان وشل شول.
او اوس هم راځو 19 پروګرام د مشال مرکې ته. د نن په مرکه کې د افغانستان د ټولنیزو چارو فعال زکیا وردک خبرې اوري. دا مرکه له هغې سره زموږ همکاري ملیحه میرزاده کړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پرسته په ډیسټریټ کې
منګل تطبیق چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوریدونکو د مشال ریډیو په ځانګړي خبرونه کې را سره دا د افغانستان زکیا وردک بیبي میلمنه ده. هغوی ته ستړي مشوایم. السلام علیکم جی.
سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته.
ډیره مننه درنه کوم چې تاسو موږ له وخت راکوي زکیا بیبي. نننې پروګرام تاسو ته ځانګړي دی. د افغانستان سره تاسو تعلق ساتئ. زه به ته پوسو کما چې د کومې سیمې سره تعلق ساتئ. د وردک نه خو معلومیږي چې د کومې سیمې سره. خو د کور کلی او وطن په اړه راته وایي.
اول خو ځان تاسو ته مرسی کوم زکیا وردک. ما د افغانستان د ښځینه او انجینرانو مشره یم او تر مسلی تر کچه مې خپل زده کړه کړې ده او خپل زده کړې مې د پولیټکنیک پوهنتون ترسره کړې ده. هغه هم د مهندسۍ په بخش کې. مور او پلار مې په پلار مې د وردګو نه دی. په وردګو کې پیدا شوی او مور مې د پکتیا ده. په منګلو کې پیدا شوی. نو زه د وردګو یم خو زه په کابل کې پیدا شوی. همدلته مې زده کړې کړې دي. هاي سکول ته هم مکتب ته همدلته تللی یم او پوهنتون ته همدلته تللی یم. بس غوڼه چې پوهنتون مې خلاص کړو به د افغانستان نه مهاجر شم.
تاسو د تعلیم په اړه کې مونږ ته وویلو د خپل ژوند یو برخه چې دا غ تاسو په جګړه کې تیر کړو. د جګړې سختې هم تاسو ګاللې دي. نو کدار ته وای چې څه مشکلات تاسو ته او څنګه تاسو د خپل ټول سفر مکمل کړو. بیا تاسو امریکا ته څنګه لاړې؟
دا څلوېښت کالو کې چې ما پس د انقلاب نه یا پس دغونه چې د کوم انسان انقلاب وشولو ډېر رژیمونه ولیدلی. نو چې په افغانستان په حالاتو کې ډېر بدلونونه راغلل. د کوم انسان انقلاب و تر کرزي صاحب تر حکومت پورې. د وخت چې کوم انسان راغلل د ما پلار د کوم انسانو په اوله درې ورځو کې چې دی د کوم انسانو حمله وشوله. یعنې د هغو د ما پلار د داود خان د رژیم جنرال و او رئیس ارکان د قوای مرکز و او د درې ورځې مقاومت وکړلو او د خپل د رژیم د دفاع کوله او په دو کې شهید شول. پس یو څو وخت چې تیر شول د ببه کارمل سر نجیب پورې هم دلته و. ما تر څو ما ته دلته درس وسلو او واده مې هم کړی و. دوه بچیان مې درلودل. خو حالات د افغانستان دومره خراب شول چې ژوند په ټولو ډیره یو باندې دې سخت شلو نو د افغانستان مهاجر شوم لړ پاکستان ته به د پاکستان هم کې تلل د کرزی په دوره کې به ته افغانستان ته راغله
د پاکستان جون چې واغه تاسو څنګه بیان کې اخل ته تاسو څنګه جون دکو س سختې وی الته کې تاسو ته ځکه چې هغه وخت کې هغه دومره ګڼ شمیر کې خلک للی و د افغانستان نو الته س سختې وی بیا چې تاسو امریکا ته لاړې نو الته بیا س تغییر شو
پاکستان ته چولارلو اول خو په مهاجر خلکو چلته په افغانستان امریکا پاکستان ته تلل نو د ژوند لارې پیدا کول ډیر وسته مشکل وو خو شکر الحمدلله زما هلته خور وسیدله او ماته دومره مشکلات مخې ته نشول چې هغه خور مې په اسلام آباد کې وسیدله او د ژوند هر شی ماته مهیا کړل لیکن ډېری مهاجر وو چې په کمپو کې وسیدل په ډېر بد حالت کې وسیدل مختلف حزبونه چې وو نو د دې په دروازو کې بدریدل او ترڅو چې وکړل شي چې یو ماش واخلي په کمپو کې وسیدل ډېرې زیاتې خارج مملکتو ته د پاره غوښتل چې خارج مملکتو ته لاړ شي او پناه یوسي مشکل ژوند دې درلود افغانانو ډېرې افغانانو به خو برابر ژوند دې درلود چې د افغانستان پیسې وړي وي هلته یو بزنس یو شی ځانته جوړ کړي وو نو یو برابر ژوند دې درلود او بعضې چې په لوړه سطح مثلا د رهبریت د بعضې اعضابو کې وو دغو به بهتره ژوند
تاسو ذکر وکړو چې ستاسو والد صاحب وفات شو ستاسو بیا رور چې هغه هم ما څه خبر اوریدو هغه څنګه وفات شو بیا ستاسو د جون ملګری هغه بیا ستاسو د جون په کومه برخه کې ستاسو نه جدا شول
مو خو په ورور دغه مې اول وخت چې ما تاسو وی چې په 1978 کې یعنی 1978 کال کې چې د کمونستانو د حکومت راغی افغانستان ته نو د ما ورور هغه وخت کې په پانتون دی د آرمی پانتون کې و د وی پانتون کې او د خپل ځکه کې ترڅو چې د صاحب منصب شي یعنی آرمی افسر نو دغه وخت کې چې پلان مې یو مشهور جنرال د افغانستان و هغه هم شریک شو او نو د اوغو وخت رژیم خلک چې وو نو هغه مشهور خلکو زمن چې څوک پلان نبی یا جنرالان وو یا وزیران وو په حکومت کې به یو لوړه چوکۍ کې باندې مقام درلوده کار به کړل یا به ډېر پیسه دار وو نو دغه زیاتره ځوانان زمن به بول په دغه کې د ما د اعتراض هم خدای دې و به ژوندۍ مړی ورک شو د ما وروي هم بوتلله عربي پوهنتونه او تقریبا شپږ میاشتنه زیاتره یې په زندان کې وخت تېر کړي چې مجرد د زندان نه خلاص شو په موقع اول هفته کې دی به مهاجر شو پاکستان ته او بیا د پاکستان کې هلته د مجاهدینو سره یو ځای و پس هغونه امریکا ته لاړلو او پهلته د کرزي په اوله دوره کې افغانستان ته بېرته راغی او دلته یې خپله وظیفه بېرته واخیستله او دی جنرال و عربي انالیسس وه او په خپل کور کې خدای دې وبخي د جون تقریبا یو 15 میاشتې مخه د اگست میاشتې په شهادت ورسېدلو تر اوسه پورې معلومه شوې نه ده چې دای ولې وژل شوی دی او شاو ولې تر اوسه پورې نه حکومت دانی دی پیدا کړی دی او عملي چې دای ولې په شهادت رسیدنه
د امریکا د جون پاړه بز تاسو ته پوسو کوم چالتي تاسو لاړې نو تل بیا تاسو څه کولای درس ته مو ادامه ورکړه غم جاری او ساتو کنه بیا تاسو به خامخه کاروبار معاش هغه سم پسرونو تاسو څوک لرلتي
زه چې مې امریکای تلاړلم په هم کې کې خو اوله تاسو معلوم دي چې ما څه څوک ما چې یو چې تلاړ شي نه بلدوي نو په نه بلدي حالت کې تر څوم چې یو ځان بلدلول به تلول په سوقونو زه تلاړم په تون تلاړم ته څو وکړې چې خپل انګلیسي ژبه قوي کم او په سوقونو مې چې انګلیسي ژبه قوي کړله بیا مې یو کال درس ولوسل چې وکړې چې په مهندسي بخش کې مې درس ولوسل په سوقونو دی مهندسی کمپنی سره می کار کړل وروغه تر څنګه سمې هم چنان د افغانستان د کلچر د افغانستان د دود دستور او هغه انانات چې موږ دلودل البته په امریکا کې افغانان ډېر زیات علاقه مند د افغانستان د ملي جامې او په دغه وخت کې ما د افغانستان نه بعضې جامې یا زیور ول امریکا ته هلته په بعضو خلکو باندې یعنې په بعضو شوګانو کې مې خلکو اخیستل دا مې تر څنګ څه کول او اصلي پروفیشن مې ارکیټیکټ و یعنې مهندس پایس مې یو خارجي کمپنۍ ته کار کړل یو امریکایي کمپنۍ ته کار کړل
زه به تاسو کوم تاسو ولې په افغانستان کې بیا د کار کول اراده وکړه ځکه چې خصاصه جون سیټل شو په امریکا کې تاسو اوسېده ولې واپس خپل وطن ته ورغلی او څه داسې مقصد او څه داسې ارزو وشه تاسو لرله
تاسو ته خو معلومه ده چې د وطن کې په موږ ټول باندې حق لري چې ټول موږ خدمت ورته وکړو نو د ما پلار او ما د ما ورور خپل سر په دغه وطن باندې ورکړو او د ما خاوند تر هغه چې مړ شو خره دی وو به شي خپل وطن او وطنوالته د وطن په خدمت کې وو نو زه هم چې نن د دوه فامیل نه د دوه یې سینا زه پیل نه یم ته و مې غوښتل چې بیرته افغانستان ته راشم او وکړلی شم چې خپل وطن ته خدمت وکړلی شم. ډېری وخت ډېر خلک زما نه پوښتنه هم کوي چې یعنی بیرته ولې راغلی. نو زه د ټولو ته وایم چې هغه تجربه د ژوند چې ما په امریکا کې لاس کې را واخیستله او هغه جرأت او همت چې ما هلته لاسته راوړله زه مې غوښتل چې بیرته راشم او وکړلی شم چې دلته زه خپلو ښځو ته خپلو د وطن وګړو ته ټول ته وکړلی شم چې خدمت وکړم.
هغه ارمان چې کوم تاسو په زړه کې و هغه ارمان او هغه مقصد چې تاسو لرلو هغه آیا پوره شوی دی؟
تر یوې حده پورې او په خاطر دو چې په تقریبا یو 15 کال کېږي ما او میډم یو خیریه کار شروع کړی و چې مکتبونه یې جوړ کړل په خپل کلی کې او یو کلینیک یې جوړ کړل او یو دنه جماعت یې جوړ کړل الفاظ یې جوړ کړل. نو دغه اول زموږ اهداف دغه و چې موږ وکړلی شو چې د خپلې وړه حصه د خپل د ملک نه د خپل د وړه د کلي نه شروع وکړلی شو چې تر څو هلته هغه نجونې او هغه هلکان چې د تعلیم نه لرې دي دی وکړلی شي تعلیم ته لاسرسی ولري. نو دا هدف پوره شل اوس بعدی مې هدف دی چې سیاست ته ننوځم او کولی شم چې د سیاست د طرف انقما هم کولی شم خپل وطن او ته خدمت وکم.
د سیاست وړ به تاسو له ګروستو کوم زه به تاسو کوم د انجینری او آرکیټیکچر زده کړې تاسو حاصل کړې دي. نو هغه تعلیم تاسو بیا په افغانستان کې څنګه پکار راوستو؟ تاسو یې ذکر مو کو چې تاسو پرېزیدنت یې کنه
ورته چې په افغانستان ته راغلل ما ځان لپاره یو دی و ساختماني کمپنۍ کنستراکشن کمپنی نه ساختمانی کمپنی دلته خلاص کړله او دغه طریقه مې وکړل شو چې د دې خلک هم کار پیدا کړي او ما هم د تسپاتور سره وخت چې وسام چې وخت وکړل شي چې و ساختمانی کمپنی مخې ته ول په 2017 کال کې د ما کمپنی و د بهترین کمپنیونه هم وکړل شو لای د خو کمپنی نه هغه ته ول چې د یو ډیره کمپنی نه ده حساب شي نه په دې خو کمپنیونه کې حساب شو لای او دغه څنګه چې بیا تاسو غوونه دي ان دغه د خدینو دي انجینرانو انجمن جوړ شو چې په حوال کال کې زه یو دغه دی و بنسټګرو نه هم یم او پس دغه چې بنسټګرام یو کال بعد می ریاست ته ځان کاندید کو او دغه ریاست رئیس شوم او تر نو ورځې پورې ځاغه مخې ته ورم. د موږ اهداف د دوه پر دوه چې موږ وکړل شو چې د دې انجینې هغه ته ما تشویق کو چې د انجینری انجینیک فلټر لارشی او انجینری ولونی او دغه ته څنګه هغه انجینران خزي چې ټریننګ ته ضرورت لري موږ وکړل شي ټریننګونه ورته برابر کو وکړل شي چې دا طالبانه یعنی انټرنشپ دیتا معرفي کو چې سره کم دی وکړل شي چې بعضی ځایو کې انټرنشپ ولري او کار وکړي او هم چې نن سکالرشپ باندې چې وکړل شي په راتلو طریقو نه وکړل شي چې موږ بعضی خويندې وکړل شي بهر ته لاړ شي او خپل لوړې زده کړې.
نو څنګه په ګڼ شمیر کې جینکو او خصو د ساسو د دې انجمن نه ګټه تر لاسه کړې ده او زیات جینکې تاسو اوس پورې تشویق کړې دي او کنه؟
او نو ما د خوشبختانه اول وختو کې په اول کالو کې د پانتونو ته عزت لرم ډېر کوم انجینر وی چې د انجینری په هنځي تللې خو اوس ماشاالله د انجینر حلقه مند دونه شوی دی چې د انجینران شي نو که تاسو څنګه وکړل شوی چې د خپل د انجمن د طریقې د انجینر معرفي کو هندستان سفارت او ترکیه سفارت دوته د وکړل شي په انجینری بخش کې لوړې شي خپل لوړې زده کړې حالت او ماشاالله اوس د انجینری کلی دی د افغانستان نه بهر او انجینری بخش کې دی درس لوند.
زه به تاسو کوم په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د وضعیت په اړه مې به خصوص د تعلیم په اړه زه تاسو کوم چې تاسو ذکر مو کو چې تاسو سکولونه جوړ کړل تاسو او تاسو د ژوند ملګری الله دی وبخي تاسو کور په کور د جینکو او د لکانو د تعلیم لپاره وګرځیدل او لمندو پلرونو سره مو لیدلې هم دی په دې اړه بیا کافی ماشومان تاسو په سکولونو کې داخل کړل. نو دا غي په اړه کې ماته معلومات راکې چې سو شو او دا غي سه مثبت امپیکټ پرې وته.
اول زه د خپل کلی نه درته وایم ماشاالله په دوه کلی کې د دې انجینر مکتبونه وخت شپږم صنف پورې وي یعنی شپږم صنف پورې د کلی کې ټول انجینر سبق لوستل دي. نو تر هغه د مکتب سبق لوستل څنګه هم د دینی لوست هم کړل او دا تاسو ملمه وقت څومره چې د لوست سطح پورته کیږي همدومره د انسان په ژوند کې بهتري راځي. او تر اوسه پورې یعنې په وردګو کې په ډېرو کلیو کې د نجونو دپاره مکتب نشته، خو شکر الحمدلله دلته نجونې مکتب ته ځي. او په عموم کې په افغانستان کې فعلا تعلیمي کچه ورځ په ورځ زیاته کیږي، بهتره کیږي، خو دا نشي ویلی چې سرعت نه دی روانه، لیکن په ورو ورو روانه ده. ورځ په ورځ بهبودي پیدا کیږي، باوجود دوم چې د افغانستان د امنیت وضعیت دومره ښه نه دی، لیکن خلق روز په ورځ لوست ته علاقه مند کیږي او غواړي چې خپلې لورانې یا خپلې خویندې مکتبو ته ولیږي.
زه به اوس تاسو د سیاست په باره کې تاسو نه تپوسو کما تاسو د افغانستان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې کاندید ویلو، دغه تجربه څنګه وه او ولې مو سیاست طرف ته مخه وکړه؟
چل دی چې ما تاسو ته ووایم چې د وخته مې هم وویل چې وطن په موږ باندې حق لري او موږ باید خپل وطن ته خدمت وکړو. د مانم دغه پوښتنه کې چې ولې ته په شخصي طور باندې نه غواړې افغانستان خلکو لپاره یا خپل وطن لپاره خدمت وکړي، نو ما همیشه د دې نه پوښتنه کوم دا ورته وایم چې ما په شخصي ډول باندې هم وطن ته ډېر خدمت کړی، یا د دریو مکتبو جوړول، د صحي کلینک جوړول، د جومات جوړول، د دارالفاظ جوړول، هغه هم په شخصي مصارفو باندې کنه. دا د وطن لپاره خدمت نه دی، دا هم یو خدمت دی، خو زه غواړم چې د خپل د خدمت دایره ته وسعت ورکړم او د سیاست ډګر نه د خپلو خویندو او ځوانانو غږ ووسیږم، د دوی ملاتړ ووسیږم او د سیستم او د سیستم د جوړولو او په شفافیت کې د پاره د سیستم او د جوړولو او د شفافیت د پاره د کار وکړم. نو د خطر مې وخته چې زه پارلمان ته ځان کاندید کوم، نه تنه زه نه د دې د ما دوستان هم زه تشویق کوم او ماته ویل چې ته همیشه تاسو فامیل او تاسو د خلکو په خدمت کې، نو ته څه کولی شي چې که ته پارلمان ته لاړ شي او وکیل شي، ته کولی شي چې د هغه بیچاره او بېوزلو خلکو غږ پورته کړي چې د دې وخت نه اورېدل کېږي.
نو تاسو څه پر امید یې؟
ولا زه خو د دې امید لرم چې په خیر سره کامیاب شم. نو امید شته دی
او چې انشاءالله کامیاب شئ، نو بیا تاسو خو ذکر مو کو خو زیات فوکس یا توجه بم پس باندې صرف خزی وی او کنا ځوانان وی، ساسو ایجنډا بس وی؟
دما ایجنډا دما د پاره د ټول نه تر د ټول تر مخه د خلکو غوښتنې او ملي ارزښتونه اولیت لري، او زما په ایجنډا کې به امنیت وي، چې د افغانستان په امنیت روس په دغه وختو کې ډیر خراب شو او هغه باید بهتر شي. خارجي سیاست به هم وي، تعلیم او تربیه او د شفافیت چې په سیستم کې شفافیت منځته راشي، دا به د ما د اولیتونه وي.
صحیح. زه به تاسو ته کوم په افغانستان کې دغه افغانستان په حق لبه پته ده، زه تاسو کوم چې په سیاست کې د ښځو غوره کردار او رغند رول په اړه تاسو څه وایي؟ ښځې هغه موقع لري؟
او دا څرګلکت کول تاسو ته معلومه ده چې ټول دنیا په اولو کې وخت چې خدای مخترال سیاست غوښتي چې نن ورځ دومره د دې لپاره چې دومره ارزښت نه ورکوله، خو ته چې یعنی د دومره باید د دنیا کې په سیاست کې شامل وي، لیکن روز په ورځ هر څه تغییر خوري. نن ورځ کې یو پنځه لس کاله تمخ په افغانستان کې د ښځو رول په سیاست کې یو سمبولیک رول درلودله، لیکن نو اوس ورځ په ورځ هغه ایمیج یا هغه پکچر لري کېږي. اوس مخکې وزیرانې لرو، مخکې سفیرانې لرو، مخکې مهینانې لرو، مخکې پالیسي سازې ښځې لرو، نو ورځ په ورځ په سولې او په سولې په راوستي باندې په وړاندې کې هم ښځې ډېرې مهمې ونډې لري دلته. نو د افغانستان په سیاست کې لکه د نورو دنیا کې دا شاید د موږ اولین قدم وي چې موږ ورځ په ورځ غواړو چې خپل ځان قوي کړو، خصوصا ښځې. لیکن د موږ اګه په پارلمان کې تاسو فکر وکړئ د ښځو ونډه یا د ښځو فیصدي په افغانستان کې د ډېری مملکتونو د دنیا مملکتونو د ښځو فیصدي زیاتره ده. او فعلاً د پاره د ښځو رول په سیاست کې په افغانستان کې ډېر مهم دی او جدي دی او ورځ په ورځ واقعي یعنی سمبولیک رول نور نه لري.
ستاسو د کار توجه چې دا غو زیاتره د وردګ ولایت طرف ته وي او کنور هم تاسو پراخول غواړئ؟
زه خود وردګ نه ما ځان کاندید کړی نه دی، ما خود کابل نه ځان کاندید کړی، نو ما دې ته توجه به د کابل خلکو ته او د کابل هغه سیمو ته چې ضرورت لري ما توجه به غلطه وي.
تاسو لیک سات مخ کې ذکر وکړو چې تاسو د جامو کاروبار هم کړی دی، نو زه به تاسو کومه یا هغه کاروبار نه بیوزلو ته او بیا بالخصوص بیوزلو خصو ته ترې څه ګټه رسیدلې وا او څنګه؟
ولې نه ما تاسو ته کنه چې ما موږ دلته د مکتب چې جوړولو کلینیکو د شان چې جوړولو دا موږ په شخصي مصارف جوړ کړی، ما هغه بزنس چې کړه زیاتره پیسې به مې دلته مصرف کولې د دو آبادۍ باندې چې د مکتب جوړ شي، کلینیک جوړ شي او د دارالفاظ جوړ شي د خلکو دپاره. او بیا هم چې پس غونم چې درې مکتبونه جوړ کړل هغه هم د وزارت معرف ته ور وسپارل، او همچنان د بعضې بېوزلو ښځو سره به کمک کړله.
او تاسو ذکر وکړو چې تاسو کمپنی ته په 2011 کال کې د غوره کانټراکټر کمپنی جایزه هم ورکړل شوې وه.
بلو، the best contractor of the year.
دا په امریکا کې وکنه؟
نه نه، په افغانستان کې. افغانستان کې ما د یو آرمی په پروژې ته لوټلې چې د ما کمپنی په ډېر شفافیت او په ډېر ښه کوالټي باندې کار کړی و، نو دغه خاطر د ایوارډ نه اخلي.
کله په هغه ایوارډ اخیستو باندې تاسو څه احساسوئ؟ او بیا داسې نور اراده لرئ چې نور ایوارډونه هم واخلئ؟ د خیر
انشاءالله. تر اوسه پورې ما چې په بزنس کې کاته مې توجه درلودله، نو په بزنس کې مې ماشاءالله ښه وم، یعنی ما دومره وکړلی شي چې زه یو ښه ایوارډ ولرم. بیا پس دغونه بزنس نه اوس زیاتره اجتماعي کارو ته زیاتره متوجه شوم. پروسه کال زه د افغان سمون ټولري چې یوه ډېره معتبره او معززه ټولنه ده، د دسمبر د 2010 نه تر دسمبر د 2013 د یو کال د پاره زه رئیس وم. هر کال دغو دپاره یو نوی رئیس ټاکل کېږي، نو ما دغو ریاست یو کال د هغه ټولنه مخې ته وړله چې موږ اجتماعي، سیاسي او فرهنګي کارونه درلودل په هغو ټولنه کې. یو وخت څنګه چې د انجینران د ښځینه او انجینران انجمن مخې ته هم وړمه، نو فعلاً دپاره نو سیاسي ډګر ته ننوځم. انشاءالله خپل نهایي کوشش به دا وکړم چې زه وکړلی شم د خلکو غږ واوسېږم او د خلکو مشکلات وکړلی شم، د حکومت او د پارلمان ترمنځ یو پل واوسېدلی شم او کړلی شم چې د خلکو مجبوریتو ته رسیدګي وکړی شم.
زه به تاته پوسو کوم چې انشاءالله سیاست کې که تاسو کامیابی حاصل کړئ، نو بیا تاسو دا کولی شئ چې هغه د کومه سوسایټي آف افغان ویمن ان انجینیرینګ اینڈ کنسټرکشن دا هغه صدر پاتې شئ که نه؟ لکه څه بندي
نه دغه لپاره به په خیر سره نوې چیر وومن لته وو، او بیا به په خیر سره بل څوک دغه چیر وومن شي.
صحیح، انشاءالله. او زه به تاسو ته کومه په کومو بخښونو کې تاسو د ښځو لپاره غږ پورته کړی دی، په کوم پلیټ فارمز باندې؟ آیا یوازې د ښځو د کاروباري مسلو سره تړلې موضوعګان باندې تاسو آواز پورته کړی دی او که نور څه هم؟
د افغان سمون ټولنې د طریقه موږ پروسه کال یو ډېره ښه د ښځو ورځ مو لمانځله چې موږ د شپږ څلوېښت ښځې د مختلفو ولایتونو راټولې کړلې چې د هغه ښځې وي چې یا یې په جنګ کې خپل مېړونه د لاسه ورکړي، اولادونه د لاسه ورکړي وو، او د په څه رقم یا ډېر مجبوریتونه یې درلودل او داسې مجبوریتونه یې درلودل چې چا یې غږ نه اورېدل. په دې تر ارګه پورې ورسول د خانم اول ته لومړۍ مېرمنې ته د دې غږ ورسولو، لومړۍ مېرمنه او رئیس جمهور د دې غږ واورېدل او د دې مشکلاتونه یې نوټ کړل او ورته ورسېدل. سږ کال مې د ښځو بیا هم د افغان سمون ټولنې له طرفه د افغان سمون ټولنې د بعض غړیو سره ما یو سفر قندهار ته درلودلو چې هلته موږ هم د ډېرې ښځو سره شفاهانو ته لاړلو، د بعضې ښځو سره وکتل، د هغه ښځې چې په دولت کې حکومت کې کار کړله د دې مشکلاتو نه پوښتنه وکړه چې دی په یو ولایت کې ژوند کوي او د دې څه مشکلات دي، دې مشکلاتونه راټول کړل. د هغو څنګ ته بیا هم افغان سمون ټولنې یو بل سفر هم درلودله پکتیا ته ولاړلو، هلته مو هم د ښځې ورځ ولمانځله او همچنان د ښځې راټولې کړلې او د دې مشکلاتونه هم پوښتنه وکړل. نو او د دې هغه مشکلات هم چې درلودل هغه هم ټولو بیا هم تر ارګه پورې تر لومړۍ مېرمنه ورسولې چې موږ په کندهار کې دغه ښځې دغه مشکلات لري او په پکتیا کې ښځې دغه مشکلات لري، نو تاسې د دې مشکلات نظر ونیسئ. دغه موږ د ښځې دغه چې وخت چې زه رئیس د افغان سمون ټولنه پاتې شي موږ دغه کارونه وکړل. په هغه کې د ښځینو د افغانستان د ښځینو انجینران انجمن چې دی دلته ښځې زیاتره په دو مشکل دي چې مثلا کمی د کار دی، وسط دی مې بعضې بعضې سفارتو ته معرفي کړي، بعضې ښځې چې وکړلی شي دي بعضې پروجیکټس ولري، او هغه شاګردان یا هغه سټوډنټ چې غوښتل چې د هایر ایجوکیشن ولري، لوړتره غواړي چې لوړې زده کړې وکړي، نو هغه هم د بعضې سفارتو معرفي کړي وو چې دی وکړلی شي چې د بورسو د طریقه خپلې لوړې زده کړې وکړي.
ډېر ښه. په اخره کې به زه تاسو نه تپوس وکم چې د اوریدونکو لپاره به د ستاسو لخوا څه پیغام وي؟
اوریدونکي خصوصا هغه اوریدونکو چې کدی په کلیو بانډو کې اوسېږي، نه مې دا هیله ده چې خپلې خویندې او خپلې لورانې پرېږدي چې خپلې زده کړې وکړي، اته لوړې زده کړو ته تشویق کړي، او دوی د دې ډېر یو کریسه دی وروزوي، تر څو کریسه چې وخت چې مشکلات ټولنه کې لري او یو خزه خپل خاوند د لاس اور کوي یا خپل ورور د لاس اور کوي، د دوه حالت برابر نشي چې د ژوند خپل ژوند د لاس اور کوي یا خدای نسته یو خراب کار ته لاس اور کوي، دوی وکړي شي چې د خپل ژوند مشکلات په ډېر ښه طریقه مخې ته یوسي. دا مې د خپل اوریدونکو نه خصوصا
د ورونو نه د هیله ده. ډیره مهرباني زکیا وردګ بیبي، تاسو سره خبرو ډیر خوند کو، ډیره مهرباني، کور مو ودان.
تاسو نام ډیره زیاته مننه.
ډیره مننه درنه کوم. اوریدونکو مونږ امید کوو چې نننه مرکه چې د زکیا وردګ سره واساسو بخوخه شوی وي. په راتلونکو هفتو کې به د غشانې نورې ملمنې راز لاغوي سره به خبرې کوو. د ځان خیال ساتئ، د الله پامن.
سرگی یو زمو تیه تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئے